دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو سلام شي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم د طالبانو حکومت ویلي دي چې د دوی په چارواکو د اروپای ټولنې بندیزونه هیڅ لوري ته ګټه نه لري اروپای ټولنې تیر ورځ اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د زده کړو او د کار نه د ښځو او جنکو د بې برخې کولو او توپیری چلن له امله د طالبانو د حکومت په څو چارواکو بندیزونه لګولي دي د طالبانو د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړی دي ذبیح الله مجاهد په ټوټر کې لیکلی دي چې د افغانانو په مقابل کې د ناکامو تجربو تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه ده ورکړې د اروپای ټولنې اعلامیه وايي په افغانستان جنوبی سودان د مرکزی افریقا په جمهوریت اوکراین او روسیې کې د بشری حقوقو د سرغړونو په خاطر په اتلس کسانو او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي بل پلو اروپای ټولنې د جولای په شرمه د افغانستان سره 5,600,000 یورو مرسته اعلان کړه د دې ټولنې په خبرپاڼه کې ویل شوې دي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږو ولایتونو تخار بدخشان غور جوزجان دایکندي او سمنګان کې د کروندګرو د ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو لګول شي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتو د تفتیش ادارې سیګار خاص استازه جان سابکو وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د نړیوالو بشري مرستو د انحراف او په دغو مرستو د طالبانو د ډلې د کنټرول په حق له کانګرس ته معلومات ورکړي دي جان سابکو د جولای په شلمه د لندن کینګز کالج کې ویل چې د امریکا د استازو خوني د خارجي اړیکو کمیټې ته د ملګرو ملتونو په عملیاتو کې ځنې ستونزې براله کړي دي سابکو په دې حق لا نور جزئیات نه دی ورکړي خو زیاته کړي ده چې دغه کمیټې ته غوښتل دي چې تحقیقات وکړي چې طالبانو د امریکا لمرسو ګټه اخیستې یا نه دا واشنگتن دی د سیمیاو نړۍ خبرونه وري په کابل کې د ترکیه د سفارت تعلیمي اتشې ویلي دي چې هواد به هر کال 300 افغان محصلانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي باختر خبری آژانس د جولای په شلمه ویل چې د ترکیه د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز دمیر دا خبره د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا سره په غونډه کې وکړه د ترکیه د سفارت شاه ظفر په دې خوښی ښکاره کړی چې د بلخ په پوهنتون کې د ترکی ژبه د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده اروپای ټولنې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د پوځي ملاتړ او په اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر په ایران نوي بندیزونه ولګول اروپای شورا پروند پنځشنبه په ورځ په خپل وی پانه کې ویلي دي چې د اوکراین په ضد د روسیې د یرغل او د ایران پوځي ملاتړ ته په کتو یې د دې شورا په نو بندیزونو کې د بی پیلوټ الوتکو د پرزو صادرات هم منع کړی دي د نو بندیزونو لمخې شپږتنه ایرانیان سوریه ته د هوایی دفاع درادارونو په لیګلو کې د لاس لرلو او همداشان روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو په خاطر په تور لیست کې شامل شوي دي په دغه شپه کسانو د سفر د بندیزونو نه علاوه اروپایي شرکتونه د دغه تحریم شوو ایرانی شرکتونو سره هم د راکړه ورکړې نه منه دي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري پولند د روسیې د واګنر د ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیسته پوځي قطعه استوي د پولند دولتي خبري آژانس د پولند امنيتي کمیټې د منشي له قوله نن راپورټ ورکړی دی چې د کمیټې په بلاروس کې د واګنر د امنيتي شرکت د ملیشو د ځای په ځای کولو له امله د چاشنبه په ورځ په غونډه کې دغه پریکړه کړې ده نن سلورم ورځ ده چې د روسیې قواوو د اوکراین د تور سمندرګي په بندري تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی او نن سهار د اوډیسه په سیمه کې د غلو دانو په یو ګودام برید کړی دی د اوډیسه والی ویلی دی چې روسی قواو په تور سمندرګي کې د خپل کشتیونه کالیبر ډوله کروز توغندي وار کړل د غلې دا ګودام ویجار کړ او دوه تنه یې ټپيان کړل دا خبرونه په داسې حال کې شوې دي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور موافقه د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیده او روسی بیرته تمدید نکړه د امریکا متحده ایالاتو په بغداد کې د سویډن په سفارت د اعتراض کوونکو حمله غندلې او د عراق په امنیتي قواوې انتقاد کړی دی چې په ډیپلوماټیک مرکز د برید مخه ونښونی ولې سلګونو کسانو د جولای په شلمه په بغداد کې د سویډن په سفارت یړغل وکړ. د سفارت یوې برخې ته اور واچو او په دې توګه یې په سویډن کې د قران کریم په سوځولو اعتراض څرګند کړ. او په برازیل کې یوې غیر دولتي ادارې رپورت ورکړی دی چې تیر کال په دې هیواد کې په هر ساعت کې په قریب 8 جنسي تیری شوې دي. دا رپورت وایي چې 80% دغه تیری تر 14 کلنو کم عمر جنکو باندې شوې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی وراسو د رپورت چې د اروپای ټولنې لخوا د طالبانو په څو چارواکو د تازه بندیزونو د لګولو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان د فشارونو د پلي کولو او بندیزونو د لګولو پر ځای د دغه ټولنې څخه د تعامل او خبرو غوښتنه کړې ده. د سیاسي چارو ځنې کارپوهان د اروپای ټولنې دا اقدام یو سمبولیک اقدام بولي او فکر کوي چې دا ډول اقدامات به د طالبانو د پالیسیو په بدلولو باندې اغیز ونه کړي. په دې باره کې په مخ کې زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورت.
اروپای ټولنې د پنځم به پورز افغانستان په ګډون د شپږو هیوادو پراتلس شخصیتونو او پنځه بنسټونو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لامل بندیزونه ولګول. اروپای ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر مولوی حبیب الله، د عدلي وزیر مولوی عبدالحکیم شرعي او د سري محکمې رئیس او کازول کوزات مولوی عبدالحکیم حقانی د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي لامل دغه ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. خو د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د اروپای ټولنې دغه دا په خبرګون کې د جمعې په ورځ د خپل ټوئیټر په پانه لیکلی چې د بندیزونو لیست د طالبانو د ځینو مشرانو د نمونو زیاتول هیڅ څه ګټه نه رسي. خاغلی مجید لیکلی چې د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراوي څخه استفاده کیږي، باید د تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامې تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه ورکړي. د نوو بندیزونو له مخې د اروپای ټولنې په غوړو هیوادو کې دغه کسانو شتمني بندیږي. د دغه هیوادو اتباعو شرکتونه له بندیزونو لاندې کسانو سره لاریکو منکیږي او د اروپای ټولنې له لارې د ترانزیت او ویزو د صادرولو په ګډون پر هغوی د سفر بندیز لګول کیږي. په عین حال کې ځینې افغان کارپوهان دا ګڼي چې د طالبانو په چارواکو د بندیزونو لګول به د دغه حکومت د سیاست په بدلون کې کومه خاصه اغیزه ونه لري. د امنیتي چارو کارپو اسدالله ندیم په دې باور دی چې د دې وړاندې هم د طالبانو په ځینو مشرانو او چارواکو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا بندیزونه لګیدلي چې له مخې هغوی افغانستان څخه بهر سفر دي شي کوله. خغله د دې وایي چې طالبانو لپاره داخلي مسایل ډیر مهم دي او هغه هر ډول چې وغوړي په افغانستان کې د خپل سیاستونو د پلي کولو قدرت لري. د افغانستان د چارو د کارپو په اړه په ټولنه کې د بیان ازادي ته په اشاره سره ویل چې د دې ټولې زغړي هیوادونه هڅه کوي چې دغه هیوادو د عمومي افکارو په نظر کې نیولو سره حرکت وکړي.
د رقت مصرف داخلي دوره نو تحریم او ابسو سمبولیک است. هیڅ تاثیر بر حکومت طالبان نداخته نمیتونه کینو روی کرده شونه
سیاستاشونه وای تاریخ ما وای تاریخ ما تاریخ ما نمودین تغییر بده. افغانستان د پالتونیو وساسه جواز سجادي هم په دې باور دی چې د طالبانو په څو مشرانو باندې دغه سي پښالونه چول د طالبانو سیاستونو د بدلولو سره برسته نشي کولای.
طالبان ایدئولوژیک فکر میکنن، ایدئولوژیک میاندیشن و بر مبنای ایدئولوژی تصمیم میگیرن. بنابراین طالبان مقاومت به خاطر ایدئولوژی و مقاومت به خاطر عقیده را نوعی از جهاد و نوعی از مبارزه در راه خدا می دانند که ارزش تحمل سختی ها و مشقتی ها را دارد.
خود سیاسی چارو دغه کار په وای چې کچيري پښالونه زیات وسی او طالبان دا احساس کوي چې په یو ډول پر پښالونه هر اړخیز دي او د هر ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي او کېدای شي چې د طالبانو حکومت د خطر سره مخ کی په هغه صورت کې ممکن طالبان یو څه انتخاب وکړي او خپل کړنو کې اوس بدلون راولي. په یوه حال کې د خزو د اكون یو شر پالانو د طالبانو په ځای چارواکو باندې د بدیزونو د لګولو هر کله کې د خزو د اكون یو پالا مینرافیکوي چې باید د طالبانو نور چارواکي هم د بدیزونو په لیست کې شامل شي.
تمام گروهی از نه طالبا باید از بنام گروه تروریستی فاشیستی شناخته شوند. یک دو نفر پنج ده نفرشان نی و نباید مثل دولت افغانستان شناخته شوند. اینا باید از تمام ممالک از طرف سازمان ها از طرف اتحادیه اروپا از طرف همگی باید از تحریم شوند.
در اروپای تولنی د بندیزونو پلیس که دغو درې طالب چارواکو د نومونو په اضافه کولو سره اوس مهال د دغې ټولنې د بندیزونو پلیس که د طالبانو د چارواکو د نومونو شمېر 15 تنو ته رسېدلی دی. د مخه تر دې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر مولوي نظاموند ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر مولوي محمد خالد حنبي هم بندیزونه لګولي وو. پر هغوی هم د افغان میرمنو او نجونو د حقونو څخه د سرغړونو له امله دغې ټولنې بندیزونه لګولي وو.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاس لور سبب او وش به تشانل که اورید لیشی لملتیامو دتل پشان مننه.
رپورتونو ته دوام ورکوه. د اسرائیل صدر اعظم په دې اونۍ کې متحده ایالاتو ته د خپل سفر په موقع زیار وایسته چې په واشنگتن کې د اسرائیلو د اوږدې مودې دوستانو سره هغه کړکیچونه کم کړي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ائتلافي حکومت د پالیسیو په وجه یې ترمنځ راپیدا شوي دي. د بیت المقدس څخه د خبریالې لیندا ګراستن د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د دواړو خونو ګډې غونډې ته د وینا په مهال چې له هرې لورې بار بار د اسرائیلو د جمهور رئیس اسحاق مرزا څومره ګرم او تود هرکلی وشو، ظاهرا ورنه داسې جوتی ده چې ګواکې اوس هم د متحده ایالاتو او اسرائیلو اړیکې د پخوا په څیر غښتلې او مضبوطې دي. خو هغه د خپل وینا په دوران کې د دواړو خواو ترمنځ موجوده تشنج چې د هغه پر سفر هم اثر کړي سترګې پټې نکړې او وی ویل
د اسرائیلو یو صدر اعظم تر څو چې سپینې مانۍ ته سفر نه وي کړی صدر اعظم نه ګڼل کیږي، او د معمول سره سم دا سفر به د صدارت د مقام تر رسیدو وروسته د قسم خوړلو او لوړې د مراسم په ځای کولو په تعقیب د سوغنې په موده کې کوه.
د اسرائیل جمهور رئیس له بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې د خپل ملاقات په مهال له یهودي دولت سره د امریکا پر ژورو ارتباطاتو او اړیکو تاکید وکړ او د دواړو ملګرتیا او انډیوالي نه ماتېدونکې وبلله. خو دې حقیقت ته په نظر اچولو چې د اسرائیل جمهور رئیس یوازې تشریفاتي او سمبولیک شخص دی، د حکومت اصلي مشري د صدر اعظم په غاړه ده. پسپینا معنی کې د ملاقات لپاره ورته د بلنې ورکول او هم د متحده ایالاتو کانګرس ته وینا د نتنیاهو په مشرۍ د اسرائیلو د اوسني ائتلافي حکومت چې له جوړېدو نه ومېشتې کیږي او د متحده ایالاتو ترمنځ د ژور کړکېچ او تشنج ښکارندوی وو. د هرزاک له سفر نه صرف یوه ورځ مخکې جمهور رئیس بایدن نتنیاهو ته بلنه ورکړې وه چې ملاقات دې ورسره وکړي، خو هغه د ملاقات نیټه او ځای مشخص نکړه. د اسرائیلو د امنیتي چارو یو پخوانی مامور او د اسرائیلو د پالیسۍ د فورم غړی نیمرود نوویک په دې اړه امریکا غږ ته د زوم له لارې وویل:
I'm not oblivious to criticism among friends, including some expressed by respected members of this house.
زه د دوستانو ترمن د نیوکو او انتقاد نه چې د دې خونی یو شمیر درنو غړم کړی دی غافل او بې خبر نه، زه د نیوکو درناوی کوم او په ځانګړې توګه کړی چې دوستانه کوي، خو البته دا ضرور نه ده چې تل څوک ومني.
جمهور رئیس بایدن نتنیاهو ته د خلکو سره له مشورې نه پرته او د پراخو احتجاجونو نه وروسته جمهور رئیس جو بایدن د اسرائیلو په موجوده قضایي سیستم کې د رادیکالو اصلاحاتو او بدلونونو د راوستلو له لارې دیموکراسۍ ته د نقصان رسولو پر خلاف خبرداری ورکړی، او هم د نتنیاهو مشرۍ په موجوده ائتلافي حکومت کې د ځینو متعصبو او تنگ نظر غړو د شمولیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. په واشنگتن کې د اسرائیلو پخوانی سفیر مایکل اورین په دیاړه د زوم له لارې امریکا غږ ته وویل:
The presenting problem in the relationship here is the reform, but I think there are much deeper problems. Much deeper problems relate to this government's...
په سمدستي ډول چې کومه ستونزه موجوده ده هغه د ریفورم یا د اصلاحاتو ستونزه ده. خو زه فکر کوم چې د فلسطینیانو په وړاندې د حکومت په دریځ کې نوې ژورې ستونزې هم شته. د دوو دولتونو د جوړولو کوم حال چې متحده ایالاتو اوس هم په نظر کې نیولی دی، په اوسني حکومت کې د بن ګویر او سموتریچ جمهوریت په هیڅ وجه د متحده ایالاتو یوې ادارې بلکې راتلونکي ادارې ته هم د منلو وړ نه دی.
جمهور رئیس اسحاق میرزاق امریکا ته د خپل ټول سفر په دوران کې کوشش وکړ چې امریکایان په دې قانع کړي که څه هم چې د اسرائیلو دیموکراسي دا وخت له یو غټ مشکل دور نه تیریږي او له ګډوډۍ سره مخ ده پیاوړې ده. آیا دا سفر به د بایدن او نتنیاهو د حکومتونو د پالیسیو ترمنځ د اختلافاتو د فوق العاده خلاګانو د ډکولو لپاره کفایت وکړي او که نه تر پوښتنې لاندې قرار لري؟ سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، په اوکراین کې په لسګونو زره مېرمنې د نارینه او ترڅنګ په پوڅ کې د روسیې د یرغل په وړاندې په جنگي او غیر جنگي ډګرونو کې خپل رول لوبوي. په ورته وخت کې ځینې مېرمنې چې د خپل کورنۍ او خپل ژوند د بیرته رغولو هڅه کوي رواني او فزیکی فشارونه زغمي. پامکړی راپورټ.
سویتلانا کوسولاپو د خپل میړه د وجل کې دونو روسي یوازیده د هغه میړه په جګړه کې وجل شوی. هغه وایي چې د روسي د يرغل لمخ کې خوشاله ژوند درو.
زموږ د واده 15 کاله په خوخه تیر شول. په یو ورځ کې لمانه هرڅ واخیستل شو. ما یو راتلون کې درلودل. موږ به د اپریل په میاشت کې وګرونو ته د چکر د پاره تللو.
بیا د 2023 کال د فبروري په میاشت کې روسي ځواکونو د لوهانسک سیمه کې د هغوی خار ونیو. کوسلاپو وايي چې له هغې نه وروسته د هغې او د هغې د دوه ماشومانو ژوند یو نه ختمیدونکی عذاب شو.
حتی زما د میړه د وژل کېدو وروسته هم روسان راتلل. زه یې د پلټنو لپاره بیولم. ماشومان یې راله بندیان کړل. زموږ خواړه یې واخیستل.
کوسلاپو وايي چې د پروته چې وته ختبل لارې نه لرله. هغه دوه ماشومان لرل او خوندي ځای نه لرلو. خو بیا هم په تېخته مجبور شو. پلسکونو سره یوکرایني مېرمنې د روسي په وړاندې په جنگي او غیر جنگي رولونو کې د نارینه او ترڅنګ خدمت ترسره کوي. د کوسلاپو په شان مېرمنې د رواني او فزیکی ناروغیو سره مبارزه کوي. هغه د ماشا په نوم د ویمرستندوی موسسې د مرسته ترلاسه کړه. د موسسې ته هغه خزو ماشومان سره مرسته کوي چې ژوند دي د جګړې لوجه وجړ شوی دي. د دې موسسې همکارا وای چې مېرمنې د سختو ستونزو سره مخ دي او نه هلي دي.
نه نمای ژه د دوی ژوند ته لیوالتیا نه لري. دوی نه پوهیږي چې ولې ژوند وکړي. دا هغه څه دي چې دښمن زموږ سره کړی دي. هغه خزه نه یوازې په فزیکی توګه وژلې بلکې په رواني توګه هم وژلې دي.
وسله په دروانی روغتیا لپاره روغتون تلړه. د خپل رواني صحت د ښه کېدو وروسته هغه د نورو سره مرسته پیل کړه.
یا وژه نه تم ټاپ زه اوس په دې ځای کې يم چې د نورو سره مرسته کولای شم. نه یوازې دا چې زما سره مرسته وشي بلکې زه هم د نورو سره مرسته کولای شم.
د اوکرين د ډیرو مېرمنو په شان کوسلاپو باید خپل نوې ژوند ومني. هغه د خپل وخت د تیرولو او د راتلونکو د جوړولو لپاره کار کوي. نظراني یوسفسي، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون پر مهال خلک چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلک چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلک چې موږ ته د دې موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدر منوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو لواکمنې دو سره د غهواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ شو. د شخصي کارونو ترڅنګ ګان شمیر حکومتي کارکونکو هم خپل دندې له لاسه ورکړې. نور تفصيل پر پورت کوي.
دای همایون حسینی نومیږي، اته د شکلند او څلور ماشومان لري. څو ورځې کیږي چې په دې هله د کابل مزدورې چوک ته ځي چې ګواکې څوک وې کار ته بوزي. خو ما هم تش لاس کوردستون شی
سر چوک بودیم، پنج صبح اومدیم، این میاله دیگه رفتن خانه را کرده رویستیم، بیکاریس کار نیست، این اول ساعت هم سه بجه شده طرف خانه میریم. اقتصاد هم بکی ضعیف است دیگه، بیچاره هم هستیم دیگه، جنجال ما بسیار زیاد است دیگه، نبدر میاییم میریم، میاییم میریم.
حسینی وایی چه پچلور و ماشومانو کیه یو چه نهکلند ناروغ ده او دې د درملنی لپاره بي وسه ده.
څو تا فلګ درم، یکیش مریض اومس، یک ذره پیز داره، خلخال به در مصرف اقتصادی چیز روزگار است، اقتصادی بسیار ضعیف است دیگه که به در امور نمیتونیم تداوی کنیم دیگه، کنیم بسیار دیگه مت دسمو به خالی دیگه، یعنی جو میم صبح کی نه به در گل پایین بجش 4 بجش پس میخیزه میریم.
د حسینی پشان پلسګونو نور هم په ساعتونو ساعتونو ناستی په دې هیله چې یو کار پیدا کړي چې د دوی او د هغوی له کورنۍ سره په افغانستان کې له سختو اقتصادي شرایطو څخه د خلاصون په برخه کې مرسته وکړي.
اگر کاروبار نیست، غریبی نیست، دغه مو از دولت طالبان میخوایم که بر ما یک کار بدر جون پیدا کنن، یک کار غریبی پیدا شده در مردم که مردم کار کنن.
در اختر ما که سه رنگ مالیه نه داغه شنگو لکه او سه خدمی بود که در طول خلق می کردیم بگه سه نرسی در تجاب کرد سر رزو ما خم طول خواده سو بگه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې په بیړنۍ توګه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره 800 میلیون ډالر ته اړتیا لري ترڅو د افغانستان سره مرسته وکړي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ.
او یو افغان ډاکټر چې د لاسو کالو را پدې خو له افغانستان څخه امریکا ته کډوال شوی دی، د ډیرو هڅو په نتیجه کې یو کړی سوی چې په امریکا کې خپل د طبابت مسلک له سره پیل کړي. دا ځوان ډاکټر وایي پس له دې څخه چې د طبابت د مسلک جواز یې ترلاسه کړ، اوس په کالیفورنیا کې 5 روغتونونو ورته د کار کولو وړاندیز ورکړ. نور حال پر پورت کې ووري.
کډوالی او د وطن پرې خودلې او ترخه او سنځونه پیلامه لزان سره لري، ځکه د مسلک لاس ورکول او لسفر نه د ژوند پیلول په داسې یو هیواد کې چې تاسو په کډوال کېږي یو سنځمن کار دی. خو د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې او افغان وکول شو چې په دې هیواد کې خپل د طبابت مسلک بیا ځلې پیل کړي. هغه د یو اس ملي د ازموینې وروسته د طبابت جواز ترلاسه کړ. د افغان ډاکټر عنایت الله نیازی په 2013 میلادي کال کې د کابل د طبي پوهنتون فارغ شوې دي. اوس مهال هغه د نیویارک په یو دولتي روغتون کې د تخصص دوره پښپړوي.
چیلنج ها بسیار زیات به باشده، ابتدا کسایی که میاین و رای طولانی داکتر شدن در امریکا را طی میکنن. البته باید بگویم خلاصه به خاطر داکتر شدن در امریکا اولین کاری که لازم است، می دکترای جوانی که میان اکثریتشان شاید به این آگاهی نداشته باشند، سه استپ امتحان است که به نام USMLE یاد بشه، United States Medical Licensing Exam. این سه امتحان در مراحل مختلف داده میشه که اگر کسی بخواید که شامل پروگرام تخصص داخله شود یا هر رشته دیگه باید امتحان را بده.
په امریکا کې د تبابت جواز ترلاسه کول یو ستونزمن کار دی او ډیرو هڅو ته اړتیا لري. خو ډاکټر نیازی وایي چې په ژوند کې منظم تقسیم اوقات او دیو اسمیلی د دریو مرحلو د آزمایلو نه په بریالي توګه کامیابیدل په امریکا کې یو ناممکن کار نه دی.
ډاکټر صاحب افغانی کې فعلا د زمي شفاخانه فارغ شولن، اونا هم با بسیاری از ډاکټرای جوان د تماس هستند، مشوره میتن ای درس ها را شروع کنه. مطمئن هستم که از اون دپریشن و از اون مرحله افسردگی که همگی ای را سپری کرده، کسایی که حتی دکتر شدن در ابتدا از این مرحله گذشتن، یک مرحله بسیار طبیعی و نرمال است که آدم هم زندگی خود را ترک میکنه و میای زندگی را دوباره از سر شروع میکنه و خصوص اگر بخواه مسلک خود که مسلک طبابت است از سر شروع بکنه، باید این راه کمی مشکل و طولانی را سپری کنه.
دا افغان ډاکټر کله چې امریکا ته کډوال شونو د هغه د مسلک خلاف نورې دندې هم تر سره کړې دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي سرپرست جیفر دلورانتس څرګنده کړه، دا څرګنده ده موږ تقریبا کافي سند کړي چې ماشومان د جنجال له تاثیراتو نه وژغورو. سفیر دلورانتس ویل د ماشومان او وسلوال جنجال په باره کې د روان کال راپورټ رښتیانو فوري عکس العمل برابروي چې څرنګه جنجال ماشومانو ته تاوان ورسوه. ملګرو ملتونو په 2023 کال کې راپورټ ورکړ د ماشومانو په خلاف د څه باندې شپږو سرغړونو، د څه باندې 1,000 مثالونو باندې راپورټ ورکړی دی چې په دې کې څه باندې 8,600 ماشومان وژل شوي او یا کلک ټپیان شوي. موږ په ژوره توګه په دغه لنګ بنګ شمېر سره خواشینی شوي یو. موږ په جنجال کې د شامل خواو سره د بوختیا په نتیجو سره هڅول شوي چې په نتیجه کې د وسلوالو ډلو او له وسلوالو قواو نه 2,400 ماشومان خوش شوي وو او هیله ده چې په دې سره به نور اقدامات وکړو چې هغه به د ماشومانو ژوند ښه کړي. سره له دې سفیر دلورانتس وویل ډېر ماشومان د جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي، تختول شوي دي او له بشري مرستو نه انکار شوی دی. راپورټونه وایي په سودان کې ماشومان له خپلو کورونو نه په زور ایستل شوي دي او په ځینو مواردو کې له خپلو کورنیو نه جدا شوي دي یا د جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. وسلوالې ډلې په کولمبیا کې د ماشومانو په خلاف د سرغړونو اصلي مرتکبین دي. په زور ماشومان استخداموي یا د ماشومانو استعمال جاري اندېښنه ده، په خاص توګه په کلیوالو سیمو کې د افریقا اصله کولمبیانو او بومي ټولنو لپاره. په افغانستان کې د لومړي ښوونځي نه په اخوا د نجونو په زده کړو بندیز لګول شوی دی. د وختي او په زور ودونو مثالونه او استخدامول او د ماشوم عسکرو استعمال د ځوانانو جسمي او حسیني احساساتو ته تاوان رسوي. په اوکران کې د روسي قواوو غړي د اوکران نارینه او ښځو ماشومانو د داسې وژلو مرتکب شوي دي چې د اعدامونو سره برابر دي او د روسیې د نورو مامورانو سره یو ځای د اوکران په سلګونو زره ملکیان لیږل شوي دي. په دوی کې هغه ماشومان شامل دي چې له خپلو کورنیو نه په زور جدا شوي دي. سفیر دولرانتس ویل دا د چټک واقعیت کار ورکوي. په داسې حال کې د بین المللي ټولنې د ماشوم د ژغورنې د ظرفیت د قولي کولو د پاملرنې او ضرورت اعدونه چټکوي او د ټولو دولتونو لپاره قاطع ضرورت دی چې د بین المللي قانون او هغو اصولو احترام وکړي چې د ملګرو ملتونو په منشور کې درناوی شوی. سفیر دلورانتس ساتنګار وکړ په درسته نړۍ کې ماشومان د دې مستحق دي چې د حفاظت احساس وکړي زده کړه وکړي چې راتلونکي ولري. کله چې موږ د ماشومانو د ژغورلو اقدامات وکړو موږ خپله دسته جمعي راتلونکي ژغور او دوامدارو جنجالونو پای ته پرسولو کې مرسته کوو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت د نظری څرګند کړ.
د د امریکا جغ آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.